بیا هم د مشال ریډیو یو بل خبرونه رته په مینیا سلامونو پیلو. تاسو د مشال ریډیو پر رابسین حساته خبرونه اوري. وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوي. په دې خبرونه کې بیا هم درته غن خبری رپورټونه لرو او د غنو خبری رپورټونو ترڅنګ درته د بختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. خو تر هر څه د مخه شاهین بنیتی تور ورکو چې د سات تازه خبرونه درته وایي.
رومبه مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل پریکړه کړې ده چې د القاعده او طالبانو سره به جدا جدا چلن کیږي. پاکستان، امریکا او افغانستان ته د خپلې پولې په خلاف ورزو احتجاج کړی دی. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې درې تنه وژل شوي دي. شام کې د ولسمشر بشر الاسد د حکومت پر ضد په مظاهرو کې 14 کسان مړه دي او د پاکستان فوج د خبریال سلیم شهزاد د وژنې د پلټنو لپاره د کمیشن د جوړولو مرسته کړې ده. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل په اتفاق سره فیصله کړې چې د طالبانو او القاعده سره به جدا جدا چلند کیږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو لخوا په القاعده او طالبانو یو شان بندیزونه لګول شوي وو. د نوي قرارداد له مخه به د دواړو شبکو په غړو د سفر د بندیزونو او د هغوی د اساسو تړلو لپاره خپل تور لیستونه جوړول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوسان رایس ویلي چې د القاعده او طالبانو لخوا د راپی خطر سره د مقابلې لپاره ملګرو ملتونو مهم ګامونه پورته کړی دي. د ملګرو ملتونو لپاره د جرمني سفیر پیټرو ویټګ اویل د ګام به په افغانستان کې د جوړجاړي په عمل کې ډېره مرسته وکړي. پاکستان په خپل پوله د ناټو د جهازونو د راوړېدو او افغانستان لخوا د وسلوالو په مداخلت امریکا او افغانستان ته احتجاج کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته په مومندو قبایلي سیمه کې د ناټو د جهازونو پر اوړېدو خپل فکرمندي څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د ناټو جنگي جهازونو لخوا په مومندو کې په یو پوستا د برید تور لګولې دي. ولیدا سپیناوي اونکه چې د برید کله ترسره شوه دي. وزارت په پاکستان کې د افغانستان چارج ډی افیرز مجنون ګلاب هم راغوښتلی وو او ورته په باجوړ کې د افغانستان لخوا د وسلوالو په برید احتجاج کړی دی. په دغه برید کې 15 تنه وژل شوي وو. چارواکي وایي په کونړ کې د هغه توغندي لګیدلو څلور ماشومان وژلي چې د کرخې له پورې غاړې قبایلي سیمونه ویشتل شوي دي. د کونړ د امنیتي قومندان جنرال ایوز محمد ویلي دا توغندي د جمعې په ورځ په سرکانو ولسوالۍ کې لګیدلې دي. د نوموړي په وینا په تیرو څو ورځو کې د سلو په شاوخوا کې توغندي د کرخې له پورې غاړې څخه پر سرکانو ولسوالۍ ویشتل شوي دي. رسنۍ وایي تر اوسه پورې څرګندنه ده چې دا توغندي چا ویشتلی. خو د کونړ د امنیتي قومندان وایي دا سیمه د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د فوج د توغندیو هدف ګرځېدلې ده. د پاکستان فوج د خبریال سلیم شهزاد د وژنې د پلټنو لپاره د کمیشن د جوړولو مرسته کړې ده. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال اتر عباس په یو بیان کې ویلي چې د خبریال د وژنې پلټنې دې وشي او خلکو ته دې رښتیا څرګند کړي شي. د فوج د ویان بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د خبریال د وژنې په اړه د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI باندې تورونه لګولې کېده. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د خبریالانو د مرکزي اتحادیې په غوښتنه د سپریم کورټ د یو جج په مشوره کې کمیشن جوړ کړی دی. په شام کې د ولسمشر بشر الاسد د حکومت پر ضد تازه قهرجنې مظاهرې پیل شوې دي چې د راپورونو تر مخه پکې 14 عادي وګړي وژل شوي دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د شام په مشرقي برخو کې ډزې شوې دي. حکومتي میډیا او د پولیس چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو ټولګو په بریدونو کې یو پولیسوال مړ او نور شل زخمیان شوي دي. په کراچۍ کې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري او په تازه پیښو کې تیر مازیګر راهیسې درې کسان وژل شوي دي چې یو پکې د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لري. د مشال ریډیو خبریال وایي چې په کراچۍ کې د امنیت په ځای کولو لپاره د عوامي نېشنل ګوند او متحده قامی مومنټ په ګډون د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو دورونه شوي دي. ولې بیا هم دغلته د امنیت وضع لا په خرابېدو ده. تیرو دوو ونو کې په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې د سلو نه زیات کسان وژل شوي دي. په لیبیا کې د هیواد د مرکزی ښار تریپولی په مشرق کې د باغیانو او د مومر قذافی د ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. راپورونه وایي چې د دواړو اړخونو نه درنې وسلې کارولې کیږي او د جمعې په ورځ د ناټو جنگی جهازونو بمباری کړې ده چې په نتیجه کې یې شپږ چودنې اورېدلې شوې دي. د باغیانو د تریپولی ښار لور ته مزل ګړندی نه دی او د ناټو لخوا د هفتو د بمبارۍ وروسته هم د مومر قذافی یو څلوېښت کلن حکومت پای ته نه دی رسېدلی. د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون د سیکرټریټ مشرې د نړۍ په سیاسي مشرانو غږ کړی دی چې د گرین هاوس گیسونو د اخراج په معامله د اختلافاتو لرې کولو لپاره را روانو میاشتو کې په کیدونکو خبرو اترو کې برخه واخلي. د سیکرټریټ مشرې کریسټیانا فیګویورس د جرمني په ښار بون کې د نړۍ د یو سل اتیا هیوادونو غونډې ته وینا کوله. مخ په ترقی هیوادونه اصرار کوي چې څلوېښت هیوادونه د کیوټو پروتوکول تر مخه د کاربن گیسونو د اخراج کمولو ژمنه کړې ده او باید د دغه ژمنې پوره کولو لپاره د کیوټو پروتوکول د بیا نوي کولو او د دې د غځولو لپاره ګامونه پورته کړي شي. ولې صنعتي هیوادونه وایي چې باید نړۍ ورسره د گیسونو د اخراج په معامله قانوني ذمهوارو ته غاړه کېږدي. دغه و د مشال رډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې شاهین بنیدی درته وړاندې کړل په روانه خبرونه کې. وابوري چې پاکستان د امریکایي ورځپاڼو لخوا هغه راپورونه په غندلې دي یا رد کړي دي چې ګڼې د دوی پوځ وزیرستان کې د بارودي سرنګانو کارخانو نه د طالبانو په تیښته کې له هغوی سره مرسته کړې ده. د پوځ یو ویاند
بالکل یہ غلط بات ہے کیونکہ جو انفارمیشن تھی یہ چار فیکٹریز کی تھی کہ یہ خبر کہ جی وہ پہلے سے ان کو بگا دیا گیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے.
د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت د احتجاج به مو هم خبر کړو چې د بهرنیو د لاسوهنو پر ضد یې کړی دی. په کراچۍ کې به د هدفي وژنو له دوامه واوري. په پښتونخوا کې به د لسم جمعه د امتحانونو د نتایجو څخه د ناخوښۍ پر ضد د زده کوونکو د ځان وژنې حال درک کړو. د ثوابۍ د یو وژل شوي زده کوونکي پلار د پاکستان او امریکا د اړیکو په باب هم درته رپورټ لرو. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات هم لرو. د شام د حالاتو جاج مو هم اخیسته او په کلتوري برخه کې به د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه را سره واوري. تر پای مو ملتیا وکړي. تاسې مشال رادیو او د همدغه خبرونې لومړی موضوع. پاکستان د امریکایي د ځینو امریکایي ورځپاڼو لخوا د هغه راپورونو په سخت سره رد کړي دي چې ګڼې د دوی پوځ وزیرستان کې د بارودي سرنګانو کارخانو نه د طالبانو په تیښته کې د هغوی مرسته کړې ده. دا چې پوځ سوایي او پاکستان د دغو امریکایي ورځپاڼو د رپورټونو په اړه سوایي دارته له اسلام آباد ریاض مساخیل په خپل رپورټ کې روښانه کوي.
د پاکستانی پوز د خبر پاڼې سره سم بازي امریکایي ورسپاڼو کې داسې خبرونه راغلي وو چې پاکستانی عسكر په وزیرستان کې د بمونو او بارودي سورنګانو نه د طالبانو په وتو کې د هغوی مرسته کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګي قائم مقام مشر او ویاند بریګیډیر سید عظمت علي دا خبرونه بے بنیاد او بلل او وی ویل
بالکل یې غلط بات ہے کیونکہ جو انفارمیشن تھی یہ چار فیکٹریز
کی تھی. دی وچ دا بیخی غلطه خبره ده. مونږ سره د سلور کارخانو اطلاع وا خو کله چې مونږ هلته ورسیدونو پته ولګی دا چې دوه کارخانې دي او دوا هسي خوشی کندري. مونږ هغه دواړه کارخانې لنګې کړې او د دوران مو بازي کسان نیولې هم دي. دغه بل خبره چې کوم امریکایي مطبوعات کوي چې تیخت کې د طالبانو سره مرسته کړې ده دا سه هیڅ خبره نشته.
یې خبر کې جی او پهلنه سه انکو بغا دیا گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے.
امریکایي ورسپاڼو کې د خبر شوی انزورونو او خبرونو په اړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او پوځي چارو د کارپوه او ریټ ریټایر بریګیډیر اسد منیر نو پوښتل، نو هغه وویل چې د دې سره به تعلقات په کوس کچ خراب شي او امریکې له خپل مطبوعات د داسې خبرونو نه منع کول پکار دي. بریګیډیر اسد منیر وایي د اسد منیر په وینا د ابټ آباد پیښو وروسته د پاکستان او امریکې تعلقات ډیر خراب شوي وو او اوس ډیر په ګرانه دا تعلقات بیرته د معمول اړخ ته را روان دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په رپورت کې مو واوریدل چې پاکستان د امریکایي ورځپاڼو هغه راپورونه رد کړي دي چې د دوی پوځ غني د بارودي سرنګانو کارخانو نه د طالبانو په تیښته کې په وزیرستان کې له هغو سره مرسته کړې ده. بیا هم د امریکا او د پاکستان د اړیکو په باب درته رپورت لرو. پایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته له کړکېچ سره مخامخ د پاکستان او امریکا اړیکې لا نورې خرابې شوې. تر دې وروسته بیا د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړ او په هغه کې وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ځینې کسان نیولې دي چې پکې یو د پوتس میجر هم شامل دي او دا کسان په دې تور نیول شوي دي چې له امریکایي استخباراتي ادارې سره مرسته کړې و چې اوسامه پیدا کړي. د فرانسې خبری اژانس AFP ویل لیکي چې امریکا هڅه کوي چې اوس له پاکستان سره خپل خرابې اړیکې بیا سمې کړي. دا اړیکې به سمې شي او کلا نور به کړکې چني شي. د دې پوښتنې د ځواب میندنې هڅه په امیر ساحل په خپل
رویټرز خبری اژانس د کارپوهانو لخلې وای امریکا پاکستان په دې مجبورول غواړي چې په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د اورپکو د پټن ځایونو پر ضد عملیات وکړي. همداراز کارپوهان دا هم وایي امریکا پر پاکستان ټینګار کوي چې د بمونو او وسلو جوړولو د هغو کارخانو پر ضد هم عملیات وکړي چې په اړه یې باور کیږي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتولو لپاره مرسته کوي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن کې د جنوبی اسیا د چارو کارپوه لیزا کورټس وایي پاکستان دا ښکار کول غواړي چې هغه څه کوي چې د دې هیواد د قومي امنیت لګټو سره سم وي که هر څومره امریکا ورته ووایي یا یې وکړي. د لیزا په خبره په داسې حال کې باید امریکا له صبره کار واخلي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې یو استاد ډاکټر مظفر خان ظفر له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دوو هیوادونو اړیکې د هغوی د قومي ګټو پر بنسټ وي او پاکستان او امریکا یو بل ته اړتیا لري.
د دو ملکونو د اړیکو اساس پر قومي ګټو ولاړ وي. زما په نظر د پاکستان او امریکا له یو بل سره ډېرې مهمې ګټې خوندي دي. دا مهال باید د دواړو ائتلاف او ملګرتوب ژوندی اوسي او دا ډېره ضروری ده. د دواړو ډېرې مهمې ګټې دي. د بیلګې په ډول پاکستان په اقتصادي ډول د امریکا له مرستې پرته نسي پاتې کېدای. دویمه خبره دا ده چې پاکستان د ملک دننه د نادولتي عناصرو لکه طالبانو او نور ترهګرو ډلو لخوا سخت ګواښ سره مخامخ دی او پاکستان په ځان ته ځان د دوی مخنیوي او مقابله نسي کولای.
پوهند مظفر وای بلخوا ته امریکا هم پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره اړتیا لري. په افغانستان کې هم پاکستان ته ضرورت لري. د ده په خبره په دې اساس د پاکستان او امریکا اړیکې به نور خراب نشي.
د پاکستان او امریکا په اړیکو کې دا فشار چې دی دا به بالاخره کمیږي. دا به نه زیاتیږي. اړیکې به لا نورې نه خرابیږي او دا به د بالکل ختمېدو حتی هم نه رسیږي. پاکستان داسې نسي زغملای. که اړیکې نور خرابې یا ختم سي نو یو خو به پاکستان په سیاسي ډول ځان ته پاتې سي او بیا په اقتصادي ډول به په فوري ډول راوغورځيږي، نسکور به سي.
پوهان مظفر وایي د امریکا او پاکستان اوږدمهاله ستراتیژیکي اړیکې دي او دا په وړو خبرو نه ختمیږي. رویټرز خبری اژانس د پاکستان د یو لوړپوړي چارواکي لخلې وایي هر کس د اسامه بن لادن د وژنې په کار غوسه دی. امریکایان په خپله هم په دې پوه دي نو ځکه پر پاکستان فشار زیاتوي چې حالات سم شي خو په داسې طریقو پرمختګ نشي کېدای. د چارواکي د نوم د نښودو په شرط دا خبرې کړې دي. هلته د دفاعي چارو کارپو طلعت مسعود بیا وایي د پاکستان د پوځ دننه هم داسې کړاو او د خپګان کیفیت دی چې اخر دا سره واندی. خو په امریکا کې د پاکستان سفیر او حسین حقانی ویلي دواړه هیوادونه د اړیکو ښکولو لپاره کار کوي. د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ایډمیرل مایک ملن هم د فرانسې خبری ایجنسی ای اف پی ته ویلي چې داسې موقع شته دي چې اړیکې پر مخ ولاړ شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو مشال رادیو اوریاو سم د سیمې پاړه. څنګه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځونو د شمیرې د کمیدو نیټه نږدې کیږي، ولسمشر باراک اوباما په دې لړ کې د خپلو پوځي جرنلانو او د قومي امنیت د سلاکارانو سره د خبرو اترو لړۍ هم پیل کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس او امریکایي ورځپاڼې وال ستریټ جرنل په دې اړه په خپلو مقالو کې دغه کتنو تفصیل بیان کړی دی چې تاسو ته مجید بابا وړاندې کوي.
د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د شمیرې کمولو نیټه چې څومره رانږدې کیږي، په دغه هیواد کې د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما لوړپوړو پوځي جنرالانو هغه ته یو شمیر لارې په ګوته کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د وینا تر مخه د ولسمشر اوباما ویان جی کارني ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریاس د یو شمیر نورو د قومي امنیت د غړو په ګډون اوباما سره ولیدل. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وای چې د ډیرو مدوره حسیدا تمه کېده چې جنرال پیټریاس به ولسمشر اوباما ته یو شمیر نور لارې په ګوته کړي چې څنګه او څومره پوزونه په افغانستان کې کم کړي او کور ته واپس راولي. سکه هم سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه د نور تفصیل ویلو نه ډډه کړې ده او دا یې نه دی ویلي چې اوباما به په کومه تګلاره عمل کوي، خو زیاتوي چې اوباما به په راتلونکو ورځو کې د خپل قومي امنیت د سلاکارانو سره په دې لړ کې خبرې اترې جاري ساتي او خپل فیصله به زر تر زره د ولس سره شریکوي. خبری اجانس جاتوی چې د افغان جنگ لس کال وشو او دا مهال په دغه هیواد کې د امریکا سره یو لک پوزونه ځای په ځای دي. دا شمیره د اوباما د ولسمشرۍ په سوکای باندې د کیناستونه پس درې چنده شوې ده چې کله په 2009 کال کې اوباما افغانستان ته 10,000 نور پوزیان ولېګل او د دې اعلان سره اوباما دا هم ویلی وو چې د روان کال د جولای د میاشتې نه بعد دغه پوزونو کور ته د ستنېدو لړۍ هم پیل شي. په دې اړه امریکایي ورځپاڼه وال ستریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې پوز ولسمشر اوباما نه غوښتنه کړې ده چې د روان کال د جولای نیټه د پوزونو د واپسۍ په لړ کې د 2012 کال خزان پورې وزنډوي او دا وړاندیز یې هم کړی دی چې د پوزونو یو لویه برخه چې 3,000 جوړیږي د راتلونکو دوو جنگي تودو موسمونو پورې په افغانستان کې وساتي. ورځپاڼه لیکي چې په راتلونکي کال کې هغه مهال چې امریکایي پوز به د پاکستان سره په پوله د ترهګرو په ضد په سخته جګړه کې ښکیل وي، نو د پوزونو شمیره کمول به د دوی دغه جګړه اغېزمن نکړي، نو ځکه پوز غواړي چې دغه واپسي وزنډیږي. سکه هم چارواکو د دې ویلو نه ډډه کړې ده چې جنرال پیټریاس د څومره پوزونو په واپسۍ رضامند دی، خو په دې نږدو کې ځینې چارواکو ویلي دي چې د جولای په میاشت کې به د 3,000 نه واخلي تر 5,000 پورې امریکایي پوزونه د افغانستان نه ووزي او بیا به د ژمي په موسم کې نور 15,000 امریکایي پوزیان خپل کورونو ته ستانه شي.
په فارن پالیسی مجله کې
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما
نړیوالې چاپی خبرونې د سیمې حالات څنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونو کې.
تاسو مشال رادیو ورې پښان کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد لاریونونه دوام لري او نړیوالو د دمشق پر چارواکو فشار زیات کړی دی. په شام یا سوریه کې تر اوسه د مظاهرو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا لک تر لګي یو لسو کسان وژل شوی دي. امریکا په پر بشار الاسد فشار ډیر کړی، سوله تشدد د لاس په سر شي. له واشنگتن د مشال رادیو خبريال هارون بچا لنور تفصیل سره.
تر ټولو زیاتې خونړۍ پیښې په لویدیز ښار هومس کې وشوې، چرته چې رایټرز اجانس د ځایي فعالانو له خولې د وژل شوو تنانو شمیر 8 ښودلی دی. اجانس همدغه راز د سوریا د دولتي ټلویزیون خبر راغستې چې وایي مظاهرتیانو په یاد ښار کې د پولیسو یو تن هم وژلی دی. د هیواد په سویلي ولایت دیرا کې هم له چرته نه چې درې میاشتې اګاهو د ولسمشر اسد د کورنۍ د یو سلویخت کلن واکمنۍ د ړنګولو په موخه مظاهرې پیل شوې، وایي چې زرګونه خلکو د لاریونونو په ترڅ کې د حکومت پر ضد شعارونه پورته کړل.
Hello.
د نړیوالو رسنیو د رپورټونو تر مخه د سوریا په شمال کې هم دوا مهم خارونه د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دي چې ویل کېږي په زرګونه ولسی وګړو د دوی د یرغل او یری گاونډي هیواد ترکیه ته کډی کړي چې د ترکیه چارواکو د دغو کډوالو شمیر 9000 او 600 ښودلی دی. د ترکیه خارجه وزیر احمد دیوتوګلو د تیر زیارت پر ورځ د سوریا له استازي سره په خبرو کې له دمشق وغوښتل تر څو له تشدد کارولو لاس واخلي او په ملک کې سیاسي اصلاحات رامنځته کړي. په عین وخت کې د سوریا دولتي میډیا خبرونه خپاره کړي چې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې خپل او د سوریا یو شتمن تن رامی مخلوف خپل واړه معلوماته د ولس د خیر ښېګڼې په کارونو د لګولو پریکړه کړې ده. نوموړی چې د راپورونو پر اساس د سوریا د سرو سپینو مالک او یو بډی خور تن یادیږي د حکومت مخالفینو دغه وړاندیز رد کړی دی. ښاغلی مخلوف چې په شرکتونو کې د زرګونه سوریایانو روزګار لګیدلی دی وار له مخې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د اقتصادي بندیزونو ښکار شوی دی. بلې خوا ته بیا د فرانسې ولسمشر نیکولس سرکوزی په برلین کې د جرمني له چانسلرې اینګلا مرکل سره له لیدنې وروسته وویل چې دواړو هیوادونو په سوریا کې روانو د زور زیاتی پیښو ته په کتنې پریکړه کړې سو د دغه هیواد پر ضد د بندیزونو کړای نور هم تنګ کړي. فرانسې په دې وروستیو کې هڅه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل له لارې د ولسمشر اسد د حکومت د کړنو د غندنې په مخه یو پریکړه لیک مخې ته راوړي، ولې په دغه لړ کې د چین او روسیې لخوا نه همکاري د دغو هڅو د ناکامۍ لامل وګرځېده. د جرمني چانسلر بیا په خپلو څرګندونو کې وویل چې د نړۍ طاقتونو ته د سوریایي حکومت د ظالمانه فعالیتونو حال واضح شوی او دا چې د هغې حکومت او فرانسیا دواړه به له روسیې سره په خپله طریقه خبرې وکړي تر څو د سوریایي رژیم پر ضد همکارۍ کولو ته یې وهڅوي. بل پلو د امریکا د سینټ د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ریپبلیکن ګونغړی سینیټر ریچرډ لوګر په واشنگټن کې لیوه عربي ژبي ټلویزیون الحره سره په خبرو کې په عربي هیوادونو کې د کورنیو جګړو په پیلېدو د خواشینۍ په څرګندولو د دوی په داخلي چارو کې د امریکا په لاسوهنې د ناخوښۍ اظهار وکړ او وی ویل زه بچره هم د بل کوم یو هیواد په معاملو کې قضاوت ونه کړم. زما په فکر مشکل دا دی دلته په امریکا کې چې مونږ کله هم بحث پیلو نو پترس کې غواړو تر څو ځینې خلک واک پریږدي او یا هم ځینې حکومتونه لغوه شي او یا داسې نور کارونه. دغه پریکړه باید خپله د دغو هیوادونو خلکو کې په دې دوسیه کې د سوریا وګړي دي چې باید دغه قضاوت وکړي. په عین وخت کې د رویټرز اجانس راپور وایي د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د روسیې له خارجه وزیر سرګی لیوروف سره په دې موضوع چې څرنګه دواړه هیوادونه د ګډو هڅو په ترڅ کې کولی شي د سوریایي حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې یو پریکړه لیک مخې ته راوړي خبرې اترې کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
تاسې مشال رادیو اوري په کراچۍ کې د هدفي وژنو لړۍ لا هم دوام لري او په تازه پیښو کې د تیر مازیګر راهیسې درې کسان وژل شوي چې یو یې د عوامي نېشنل ګوند غړی دی. د کراچۍ د امنیتي حالاتو جاج مو سات مخکې د مشال رادیو له خبریال ظفر کریمی نه پوښتلی دی.
د کراچۍ ښار پولیس وایي چې د تیر مازیګر راهیسې د ښار په بیلابیلو برخو کې درې نور کسان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان قادر خان سره چې زما خبرې وشوې نو هغه وویل چې وژل شوو کسانو کې یو تن راز محمد نومیږي او دغه تن د دوی د ګوند غړی دی. دغه په وینا راز محمد د ښار د اجمیر نګری د سیمې نه نامعلومه وسلوالو لخوا د تښتولو وروسته په ډزو وژل شوی دی. د دې نه علاوه دوه نور کسان د ښار د سایډ ټاون او ملیر په سیمو کې د نامعلومه کسانو په ډزو باندې وژل شوي دي. کوم چې واکمن اتحاد کې کوم درې ګوندونه دي، عوامي نېشنل ګوند، ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ، د دوی د چارواکو ترمنځ تر اوسه پورې څلور غونډې شوي دي ښار کې د امن په اړه باندې. او په دې باندې صلاح شوي مو چې اکثر د دوی جنګونه چې راځي دا په جنډو باندې ولچاکنګ باندې کېږي. نو پرون د کراچۍ صدر ټاون چې دی، د کراچۍ مرکزي ټاون دی، په دې کې داسې یو مهم شروع شو چې دغه ولچاکنګ او جنډې راکوزول چې دي هغه پیل شو. پرون ورځ اول مشپه چې وه دا په کراچۍ ښار کې مکمل امن و او داسې د بدامنۍ کومه پېښه نه وه رامنځته شوې.
په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال و چې د کراچۍ د امنیتي حالاتو په اړه یې موږ ته معلومات راکول. البته خبریال ظفر کریمی و او اوس هم یو تازه خبر لرو د وزیرستان، البته د شمالي وزیرستان خبر لرو. تیره شپه په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر یو چک پوسټ یا
په یوې پوسټ باندې بریټ کړی دی چې د غوښکونو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د پیښې تفصیل سره اداره عمر دراز وزیر چې د غوښ سره په ټلیفون دی راته وای. عمر دراز وزیر ستړی مشي
ډیره مننه حسیب شهید.
په دې اړه کوم ځای تفصیل راکړي چې په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبله وخت دی او څه ډول پیښه و؟
بالکل، تیرہ شپہ چې کم دی د شمالی وزیرستان ایجنسی مقامی انتظامیه یو چارواکی سره موږ خبره وشوه، هغه د نام نه خودل په شرط مشال ریډیو ته د زیاته کړه چې 12 بجې خوښه شمالی وزیرستان ایجنسی میرانشاه غلام خان سړک باندې سرګردان چوک ورته وای دلته د پاکستانی عسکرو پر یو پوسټا باندې معلومه وسلوالو د سپکو او درنې وسله سره برید وکړ چې هغه نه په نتیجه کې د دوه امنیتی سرتیری چې کم دی هغه سخت ژوبل شوی دی. هغه نه ورستو بیا د دواړو طرفونه چې کم دی ګوګولې او توپې شروع شوې دي. ځایي خلک وایي چې ټوله شپه دوی کې ډېر خوف او یراس و یره وه، د هر طرف نه توپې او دغه توغندي غورېدل. دغه ګولې کې یوه د شمالي وزیرستان ایجنسۍ مچس کلی کې په یو کور باندې را پرېوتې ده چې په هغې کې یوه ماشومه سنیلا او یو زنانه چې کوم دی هغه ژوند له لاسه ورکړی دی پکې، او درې نورې زنانه او یو ماشوم پکې ژوبل شوی دی. همدغرنګې یوه بله ګوله هم د میرانشاه بازار په یو شخصي میډیکل سنټر باندې را پرېوتې ده، په هغې کې په آپریشن تھیټر کې اور لګېدلی دی او درې کسان چې کم دي مریضان ولته هغه ژوبل شوي دي. یو بل هوټل هم حسیب شهید تلوړ هوټل دی په میرانشاه بازار کې، په هغې باندې یو ګوله لګېدلې ده چې په هغې کې یو کس عبدالقدیر نامي کس دی هغه ژوبل شوی دی. دا و د ډېر وخت پورې د دواړو طرفونو ځایي خلک وایي چې د ګولې او د توپې چې کم دی دغه توغندي شړل کېدل په یو بل باندې، او په دوی کې ډېر خوف او یراس و. د ډېر وخت پس دغه په شمالي وزیرستان ایجنسۍ میرانشاه کې دغه رنګې پیښه رامنځته کیږي. دې وجنه په خلکو کې ډېر خوف او یراس راغلی دی چې داسې نه چې یو ځل بیا هغه حالات رامنځته شي چې بیا د دوی په سیمه کې هغه بدامنی وي او دوی په کډو برولو مجبوره شي.
اوس دا ډزې خو اوس نشته، اوس خو قراري ده څنګه ستاسې خبرې کړي ځای؟
اوس بالکل قراري ده، ټوله شپه چې کم دی تر ډېر وخت پورې دغه ډزې وي، او بیا سهار نه پس چې کم دی په دې کې خاموشي راغلې ده. اوس چې کم دی میرانشاه بازار خلاص دی، خلک راغلي دي خپل سوداګانې کوي. او دا هم یادونه وړ ده چې د شمالي وزیرستان امن جرګه علما کرام او مشران چې کم دي 15 خاص غړي دي په دې کې چې هغه حکومت سره یو باقاعده کمیټې ده د پولیټیکل انتظامیه او د آرمی په منځ کې دغه یو کمیټې ده. د یو خپل کوششونه او هڅې شروع کړي دي چې دغه رنګې د دې دغه رنګې پیښې په روان وخت کې مخنیوي وشي، او د دې پیښې هم تر اوسه پورې چا پړه په خپل سر نه ده اخیستې چې دا د یو سازش لاندې شوي دي که یا دا کم ډلې کړي دي.
ډېره زیاته مننه په وزیرستان کې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر و چې د شمالي وزیرستان د ناکراری او د پیخي تازه حال یې مونږ ته راکوه.
که پښتو وایې مشال رادیو ور
تاسو مشال رادیو اوري. یوې پاکستانی کمپنۍ د دې لپاره نړیواله جایزه وګټله چې خلکو ته یې ارزانه انرژي لیږدوله، داسې چې هم د چاپیریال خیال پکې ساتي او هم یې بیا ارزانه ده. کله چې دې کمپنۍ ته په لندن کې جایزه ورکول کېده نو د نړۍ درې نورو کمپنیو هم دغه ځانګړتیاوې خپلې کړې وې، او دا جایزې یې د هند په ګډون هم ترلاسه کړې وې. په دې اړه د فرانس پریس خبری اژانس په حواله رپورټ لرو. یوې پاکستانی او دوه هندي کمپنۍ او ته د الودګۍ د نخبرولو انرژي د تولیداتو لپاره جایزه ورکړل شوې ده. هندي کمپنۍ د کارا لویدلو تولیداتو بیا ګټه اخلي او په انرژي بدلوي، پاکستانی کمپنۍ بیا په کورونو کې انرژي سپموي. د غودریو کمپنۍ او ته د دوامدار انرژي لپاره روان کال د آشتن په نامه جایزه ورکړل شوې. دا جایزه په نړۍ کې د چاپیریال ساتنې یو ډیره معتبره جایزه ده. هرې کمپنۍ ته په لندن کې د یوې ننداري په ترڅ کې څه باندې 2.5 $ انعام ورکړل شو. دغه برتانیې انعام له 2000 لومړي کال را په دې خوا د دې لپاره ورکول کیږي چې خلک د سیمه ایزې پاکې انرژي کارولو ته وهڅوي، داسې انرژي ته چې د چاپیریال ساتنې برخې ته پکې پاملرنه شوي وي او د غریبۍ مخه پکې نیول شوي وي. د غانا یو شرکت سکال تر نورو لوړه جایزه وګټله. د دې جایزې ارزښت نږدې 15,000 $ ته رسیږي. دغه شرکت داسې نغري جوړ کړي دي چې د لرګیو لږ سکاره سوځوي او د هغو کورونو لپاره ښه دي چې لږ عاید لري. په نورو څلورو نړیوالو ګټونکو کې د آبیلون په نامه د هند پاکې انرژي شرکت، همداراز د دې هیواد د هسک پاور سیستم د شرکت، او د پاکستان د آغا خان د پلاننګ او بلډینګ سرویس شرکتونه شامل دي. د ای ایف پی خبری اژانس د رپورت لمخې د جایزې ورکونکې سارا بیټلر سلوس وویل هیله یې دا ده چې نړۍ پاکه او تیاره برېښنا ولري، داسې چې خواران هم لاسرسی ورته پیدا کړي، همداراز یې کچه ټیټه نه وي او د سی او ټو ګاز لږ خور کړي، څو په دې ډول پر ځنګلونو فشار راکم کړي. نوموړي زیاته کړه د 2011 کال د آشټن جایزې وړونکو دغه حقیقت ته پام کړی او د پراختیا امکانات هم ډیر دي. د ابیلون د پاکې انرژي شرکت د هند په لویدیځ کې په ګجرات کې دی. دغه شرکت له استعمال شویو حاصلاتو په سیمه کې د سون مواد ترلاسه کوي او په دې ډول هلته د سون د دود موادو ځای نیسي. په دې ډول دا کار ترسره کوي چې هم پاک دی او هم د سیمې د بزګرانو اضافي حاصلاتو ته بازار پیدا کوي. تاسو مشال رادیو اوري او سم لسنی می بجې شوی په پښتونخوا کې د خبرونې نیمه برخه ته رسیدلی یو. په دوهمه نیمه هی کې د زینو رپورټونو او رسپانو ته د کتنې سربیره د بختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو، خو شاهین بنیلی توار ورکو چې لړن خبرونه درته وایي.
ملګرو ملتونو پریکړه کړې ده چې د القاعده او طالبانو سره به جدا جدا چلن کوي. پاکستان، امریکا او افغانستان ته د خپل پولې په خلاف ورزو احتجاج کړی دی. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې درې تنه وژل شوي دي او د پاکستان فوج د خبریال سلیم شهزاد د وژنې د پلټنو لپاره د کمیشن د جوړولو مرسته کړې ده.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نواری دل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل، او بیا هم شاهین بونیری درته د سیمې پاړه د نړیوالو رسنیو د زینو رسنیو د چاپی خبرونو زینې مطالب راغون کړی دي او تاسې ته د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې وایي. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کرسچن ساينس مانیټر کی خبریال او اس توحید دارشد خان پنوم د یو داسې ځوان قصه لیکلې ده چې د وسلوالو طالبانو په لمسې په وزیرستان کې د ځانمرګي بریدونو تربیت ترلاسه کړی وو. خبریال لیکي ارشد خان هغه وخت د ځانمرګي برید کون کی جوړېدو اراده بدل کړه کله چې هغه په شمالي وزیرستان کې د ډرون په برید کې زخمی شو. دغه وخت د 14 کالو د برید نورستو طالبانو هغه د بس د ټیکټ اخستو لپاره روپې ورکړي او په زخمی حال کې کراچۍ ته ولېګه. چرته چې مور تیمارداري وکړه او د دې قابل کو چې په یو سکول کې خپل زده کړو لا دوام ورکړي. اتل اسکرین ارشد خان خبریال ته ویلي د مرګ او ژوند په منځ کې گیر شوی وو. ارشد خان وړاندې د دینه د مدرسې طالبو چورستو ترې ځانمرګي برید کون کې جوړ شو. د ارشد خان غوندې هلکانو د طالبانو لخوا بیلار کېده د پاکستان نه د یو سیکولر ریاست جوړولو په عمل کې یو لوی خن او ننګونه ده. ارشد خان یو د هغه ظلمونه دی چې د طالب کمانډانانو د نتورک په لاس ورغلی وو. هغوی د ځان سره شمالي وزیرستان ته بوتلو، هلته یې ورلا د ځانمرګي برید کولو لپاره تربیت ورکو. ارشد خان خبریال ته ویلي غوښتلې چې په یو وخت انجینیر هم جوړ شي او یو ښه مسلمان هم. دغه وجوه چې مدرسې او سکول دواړو کې زده کړې کولې. هغه زیاتوي طالبانو ورله خوبونه خاورې ریکړل او ټول ژوند یې ورله بدل کړ. خبریال اویس توحید زیاتوي د یوې اندازې تر مخه په کراچۍ ښار کې 1700 وړې لوی مدرسې دي چې زده کوونکو له ویډیا ډوډۍ او د اوسېدو ځایونه ورکي. ارشد خان د خپلو زخمونو نه جوړ شوی دی او اوس په کراچۍ کې په یو سکول کې زده کړې کوي. خوای اوس هم چې کله په اسمان کې ستوري ته ګوري نو داسې احساسوي چې ګنې اوس به د غستوري اوچوي او د وجود به ټوټې ټوټې کی. وای د هغه د پټېدو ځای د مور غېګه ده، چرته چې هغه د یره نه د خلاصي لپاره سترګې پټې. نېشنل انټرست مجلې په پاکستان کې خبر اعلان تا پور پیخو خطرو او د سیمې پولیسي او سیاسي حالاتو د دې په اغیز یو مقاله خبره کړې ده. مقاله کې لیکل شوی دی چې د بی پولی خبریالانو یا ریپورترز وداوت بارډرز د ادارې لمخه پاکستان د صحافت د ازادۍ په انډیکس کې په 1500 ځای دی.
تاسو مشال رادیو ری په خیبر پختونخوا کې د لسم جمعه د امتحانونو د نتیجو لراوتلو سره یو شمیر خلک خوشاله دي، خو یو شمیر زده کوونکي د نتایج منصفانه او سم نه بولي او خپه دي. د لیډرینګ هسپتال د چارواکو په وینا تر اوسه پورې اوس زده کوونکو ته دغه نتایجو څخه د خپګان د سرګندولو په ترڅ کې یا ځانونه وژلي او یا د ځان وژلو هڅه کړې. تفصیل د مشال رادیو خبریال فواد علي اشاره کوي.
په خیبر پختونخوا کې ټولو تعلیمي بورډونو د نهم لسم د امتحانونو د نتیجو اعلان کړی دی. د لسم د نتیجو دراوتو نه پس که یو طرف ته ډېر هلکان او جینکۍ د خوشحالۍ نه شیرینی ویشي، نو بل طرف ته د اخباري رپورټونو او د لیډي ریډینګ هسپتال د چارواکو د وینا تر مخه کم از کم وو طالب علمانو د نتیجو راوتو نه پس خپل ژوندونه ختم کړي یا د ختمېدو کوشش کړی. د سوابۍ د شیخ جانا کلي اوسیدونکي صادق جان هم په امتحان کې پاس شوی و. هغه په 1515 نمبرو کې 361 نمبرې اخیستې وې، خو بیا هم د خپلو نمبرو نه خوشاله نه و، ځان یې د مرګ خولې ته واچو. دا هغه د کوروالو وینا ده چې هغه په دې خپه و چې دا هغه نه نالایقه نالایقه لکانو زیاتې نمبر اخیست. د صادق رور عبید حسین وایي
361 نمبر یې اخیستې، ګریډ دی او ویزه میډیکل ویزه ټاپ کوم کنه د خدا خیال میڈیکل بکوم موضوع خی نمبر بس کور ترا وزن منی تو تورل چې بس دا لیر سره جرم ورکولو، بس دا له تکلیف ورکول او ځان مړ کولم نه خودکشی نه ګول خودکشی کول ځان په سر وشتو، بس په خپل ځان وشتو یا بس دا کس خپل منی لګ مین راګی وی لګی دل ډیر وی نه دتلی وکړه ډیر زیاته بس تا غیر لاس مړ شو.
ته صادق پلار محمد اقبال وای چې د کور د طرفه صادق ته هیڅ پریشانی نه وا او هغه د امتحانونو غم خوړو.
پریشان
د صادق یو کلاس والا صدام وای
بس محنت ارجی ډیر کړو ډیر زیات شپګوم یاشتې هاستل کې تیر ماته وی دل ود پوزیشن اخله ټاپ 10 کې بدر ادم 400 نمبر بو د ما ماکس بس تغیر لور ته جمع ملو نشو بس پد.
خو په پیښور کې پروفیسران البته د دې امتحان د بورډ غړي وایي چې د امتحانونو نتایج منصفانه وو. په دې اړه د فواد علي شاه رپورټ اوریت او سم د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. د وخت کمښت نمو ځینې رپورټونه تاسو ته خبره نه کړل، په نورو خبرونه کې بیا درته خبرو. د خبرونه د باختر ستوري خبرونه درته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د باختر ستوري
کلتوری ادبی خپرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خپرونه مینوالو د خپل قربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه قبول. د مشال ریډیو د باختر ستوري په دې خبرونه کې درته د وی افغان لیکوال سره چې د افغان مرمنو په اړه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی مرکه دراورو. د خاغلی درویش دورانی یو پزلپور شعر هم درته لرو او د یو سندرغاړي سره مو درته خوږی خبرې او د هغه خسته سندرې هم راوړو. اوریدونکو زرغونه کرګر په دې وروستیو کې د ګرانې زری یا ډیر زری په نامه کتاب کې په انګریزي ژبه د څو هغه افغان مرمنو کیسې راخستي چې د خرابو رواجونو له وجې ژوند ګډوډ دی. دا کتاب په برتانیې کې د وینټیج ډیجیټل خپرونکي ادارې لخوا خپور شوی او ډېر لس کیسې پکې راغلي دي. زرغونه کرګر دا کیسې د بی بی سی له هغه پروګرام څخه راخستي چې نوموړی د ښځو د حقونو په اړه جوړاوه او پکې د افغانستان د بیلابیلو سیمو ښځو هغې ته د خپل ژوند ناخوالې ویلي. محترمه کرګر وایي چې په کتاب کې د ښځو د کړاوونو او جرأت کیسې شامل دي. هغه زیاتوي
ولا زه ورته ویلی شم د دوی د مقاومت او د دوی د ژوند واقعیتونو کیسې دي. مثلا د شیرین جان شاری و ښځې قصه ده چې ماشومتوب کې بدو کې ورکړل شوی وه، اوس سپین سرې ده. هغې ما سره خبرې کړې وې، د هغې قصه ده. پکې مثلا د وژمې په نامه یوه بلې ښځې قصه ده چې یو په خید راکټ په وبرید کې په کابل کې لا لا سور کړو دا چې دې څنګه کار کوي څنګه ژوند پر وخت وته مخکې دې نه څه کول څومره دغه راکټ برید په ژوند کې اثر پرې خوده د دې د ژوند قصه ده دې دغه څه قصې دي
د دې کتاب سوچ در د څنګه پیدا شو او د لیکلو مقصد مو څه
د کتاب ما خو د بي بي سي رادیو کې د خزي او نن نه نړۍ پروګرام مخې ته به وو څو کال مې هلته کار وکړ او ډېر خزو سره مې کار وکړ افغانستان ته پکې څو دفعې لاړم هلته مې خزي وکتلې او موږ یوه برخه لرل هلته چې د ژوند قصو په نامه نومېدله د دې ژوند قصو په برخه کې ما داسې قصې ترلاسه کړې چې ما ویلې که دا ونه لیکل شي دا څه ځای کېږي کېدای شي پښتو دري کې به دا مثلا قصې افغانان ته دومره نوي نوي یا داسې شیونه به وي چې تېرې شوي دي په خلکو او اوس هم لا تېرېږي او افغانان ترې خبرې شاید اکثرا خو زما په نظر نړۍ کې خبره نه ده او ما ته همدغه سوچ راغی ما لې دا که په انګریزي ژبه زه ولیکم کېدای شي ډېر دا لوېدیځوالي ولولي هغه کسان چې زموږ وطن کې ښکېل دي په جګړه کې ښکېل دي هغه ته مهمه ده چې پوه شي چې زمونږ په ښځو اصلا څه تېرېږي زمونږ د ښځو ژوند څنګه دی زمونږ وطن کې مثلا چې جګړه یې د هغې اغېز مستقیما د ښځو د میندو د خویندو د جنکو د دوی په ژوند یې اغېز څه دی ما له د دغې ښځو د کیسو یو غورچان باید زه ولیکم په انګریزۍ
نو د دې کیسو د لیکلو په دوران کې یادینه مخکې چې تا د ریډیو د پر د سره فایل کولې د دې ستا په ژوندم څاغس کړه دی په عملی ډګر کې
نو ولې نه د دې آی افغان خزي ژوند ما ته مقاومت را بخلې دي ما ته هغه جرأت را کړې دی چې د خپل ژوند کې ډېر غټه پریکړه وکړم د اړې وي خزي قصه چې ما اوریدلې ده ما ته ډېر څه زده کړې دي د دوی د مقاومت د دوی دا وفاداری د دوی هغه صبر چې دوی لري دا ډیر شینه ته مازده کړل او ډیر مثلا په هغه شرایطو کې چې دوی پریکړه کوي د خپل ژوند په اړه کې اکلې نشي کولای ځکه شرایطو ته د ستنګ شي د دوی ډیر نه مات زده کړل
په غربي مطبوعاتو کې خصوصا د برتانیې په مطبوعاتو کې اساس په اړه کې د لیکل شوی چې کله تاسو دا کیسې لیکلې نو تاسو ویل چې ولې زه د ځان نشرو نو کوم زما خپل کورنۍ ژوند څنګه دی او به تاسو پریکړه وکړئ چې تاسو د خپل خاون نه بیل شئ نو که په دې اړه راته وې
مدوات کې خو لکشانې ارت معلومات ملک ټویست کیږي او لکشانې بدلی کی خو البته ما چې د مخ کې تاسو ته ویل د دې خزو ژوند ما ته قوت را وبخه ما ته د پریکړې لار روښانه کړله البته د کورنۍ ژوند کې زما ستونزې وي او د سې پریکړې مې وکړې چې کېدای شي زما د کلتور او زما د کورنۍ د قوانینو یا هغه اصول سره ناسم وو خو ما باید کړی وای ځکه د اصلاح دپاره که یو څوک داسې ژوند تېروي چې مثلا په خوښې نه یې تریخي زما په نظر د هغې آینده ټولنې دپاره ښه نه ده او ما دغه سی پریکړه پکې وکړلې
زرغونه کرګر تاسو په دغه کیسو کې دا هم شته دی چې د خزو په اړه مثلا دغه د واده د شپې کیسه یا دغه باندې د خاوند داسې شکونه کول چې هغه کېده شي یو پیغلنې دا د افغانستان د ټولنې سره تاسو څنګه غنئ چې دغه سی کیسه په کتاب کې لیکل
تاسو خپل البته هغه ټولنې سره کار کوي البته خبره سي د افغانستان د ټولنې زمونږ ټولنې کې ډېرې ناویانې داسې دي چې د دغو شکونو په خاطر یې ژوند تباه شوی دی د دغو شکونو په خاطر وژل شوي دي ما خو د ښځو سره چې مې کار وکړو ډېرې داسې جنکۍ ما پیدا کړې ډېرې داسې ښځې ما پیدا کړې چې ټول ژوند دی په تورتم کې تېر شوی دی په دې چې کورنۍ مثلا میړې خواښې اندرېندې په خرابو نومونو یادوي په دغه مسایلو باندې پیشک کوي چې دوی خپل اصلا په ګناګار دي ځکه معلومات نه لري زمونږ ټولنه کې معلومات خصوصا به طبي معلومات خصوصا به د نارینه او ښځو منځ کې دا ډېر کم دی او دغه د معلوماتو نشتوالی د دې سبب کیږي چې دغه شکونه په ښځو وشي هر چا ته خدای پاک یو رقم هغه بایولوژي یا یو رقم دغه نه دی ورکړی. ډېر خلک بدل دي، لکه مثلا یو جنۍ یا یو هلک پیدا کېږي لاسې کوږي، دا خو د خدای ورکړه ده. نو داسې خو نه ده چې دا به څوک نه مني. واقعیتونه چې ومنل شي، او زما په نظر دغسې واقعیتونه نه منل زموږ ټولنه کې ډېرې بدې بدې پېښې رامنځته کړي دي.
زه به تاسو ته یو بل کتاب خبره وکړم، د بک سیلر آف کابل یا د کابل کتاب پلورونکي په نامه یو نارویژي ژورنالیست واغې یو کتاب لیکلی و. د دې کتاب مرکزی کردار امدا لیکوال چې دی، له دې عمله عدالت ته کش کړه چې داغه په وینا د نوموړي د کور د میرمنو د بدن خاکی په دې کتاب کې وړاندې کړی وي. لکه مثلا داسې لیکلی و چې ښځې څنګه په حمام کې لامبي، دې ښځو د دې د کور ښځو څنګه په حمام کې لمبل او داسې نور. ستاسې په کتاب کې هم برخې ما د دې کتاب چې لوستې دي، په هغې کې هم دغه رنګه شیان شته چې کېدای شي افغانستان کې ورته لوڅ لیکل وویل شي. فکر نه کوو چې دا د افغان کلتور خلاف کار دی، او کېدای شي هغه افغان مېرمنې چې تاسې په کتاب کې کیسې راخستي په دې خوشاله نه وي.
اول خو دا افغان مېرمنې چې کیسې ما راخستې دي، د دوی آیډنټیټي ټول ما سره خوندي ده. د دوی نمونه رښتیا نمونه نه دي، زه په دې اساسیتونو باندې پوهېږم. د شاه محمد د بک سیلر آف کابل د کیسې سره زما د کتاب بدلون دا دی چې دې ښځو دا کیسې په خپله ژبه په واقعیتونو ما ته کړي دي، یا زما همکارانو ته کړي دي، د بی بی سي نه خپرې شوي دي. نو کله چې یوه قصه خپرېږي زما په نظر، او نمونه خو یا دا زه پوهېږم زمونږ ټولنه کې، زه هېڅکله نه غواړم چې مثلا هغه ناوې ته چې پروګرام ته خط لیکي د هغې ژوند د یو کتاب یا د یوې لیکنې د خاطر تباه شي. البته د الهي نوم کریستیانو نوم نه دی، او زه فکر نه کوم، او دا چې الهي منلې ده چې قصې کتاب کې راشي، او خپل دا ومنل چې رادیو کې خط راولېږي او قصې خپره شي، او خپل کتاب کې غوښتل چې زه غواړم ته خلکو ته ووایې چې په ما څه تېرېږي، او خلک یې زده کړي چې بله ناوه د بلې ناوه باندې ستنه شي. زما په نظر داسې څه شی پکې نشته زما کتاب کې.
زرغونه کارګر، یو خبره بل، ستاسې په کتاب کې یو ځای کې راغلي چې کله په افغانستان کې ښځه کونډه شي نو بیا په خپلواکه توګه د خبرو کولو حق نه لري. دا کېدای شي ډېر افغانان تاسو سره دا خبره ونه مني، تاسو به څه وایئ؟
البته د کتاب نه چې کله داسې یو کوټ راخلي، او هغه یوه جمله مثلا موږ وویو چې کتاب کې داسې لیکل دي چې خپلواک توګه باندې کونډه حق نه لري د خبرو کولو. البته دا ځکه کې بدل دي، داسې کونډې شته چې هغه کورنۍ ټوله چلیم به. تاسو څه فکر دی؟ زه تاسو نه مثلا که د یو افغان سړي په صفت درنه پوښتنه وکړم، کله چې یوه کورنۍ کې یوه ښځه کونډېږي، دا ری څونه شي نه د لاس اور کې د دې په څنګه چې خپل میړه د لاس اور کې.
خدا زه پښتنه تاسو نه کوم، فکر نه کوم چې دا به یو قسم ته لک شانته به زیاتوبي.
زیاتوب به زما په نظر په دې نه چې کده لیلا قصه د زما په نظر د لاسو کوندو خزر نمائندگی کوي، نو کې دې شي د پینزو یا د دوه نورو ونکي، ځکه اره ټولنه کې مختلف حالات شته. خو زمونږ ټولنه په مجموعي ډول زما په نظر کله چې وخو ښځه کندیږي په یو کورنۍ کې، هغه ټولنه کې ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ کیږي، او دا زمونږ د ټولنې واقعیتونه دي.
نو تاسو فکر کوئ چې دا خو مجموعي صورتحال نه دی، عمومي داسې نه دی چې ټول خلک داسې دي، که څنګه؟
نه، ټول خلک، ما خو ځکه ما د خپلې جملې شروع کې وویلې ټول خلک اره ټولنه کې بد او ښه حالات شته.
ما دا پوښتنه ځکه وکړه چې ستاسو په کتاب باندې چې کوم لیکنې شوي دي، بیا مقالې بلکل شوي، په هغې کې لاندې چې خلکو تبصیرې لیکلي اکثر افغانان دي، په هغې کې دا لیکل شوي دي، زه درته د هغه همغه نقلي قول راخلم چې وایي: بدبختانه ځینو خلکو له افغانستان څخه د پیسو او نوم د پیدا کولو لپاره کار اخیستی. دا کتاب همدغسې یو کوشش دی چې لیکواله په ډېر جذباتي انداز د افغان مېرمنو د مصیبتونو په وړاندې کولو سره ځان مشهورول غواړي. تاسو د دې په ځواب کې څه وایئ؟
ولا، زما هدف خو مشهورول نه دی. اول زما دا کتاب آیډیا چې ما سره کله پیدا شله، ما خو تاسو ته پیل کې وویل چې زه غواړم د افغان ښځو، البته د دیارلسو افغان ښځو هغه څه چې په دوی تیر شوی دی هغه بیان کما او د واقعي رښتینو قصو بیانولو کې کوم نقص نشته زما په نظر. او ما په دې تم نه دی لیکلی دا کتاب ځکه دې کې ډیر د ډیر ښځو زما خپل احساسات شریک دي او زه هیله کوم چې زما لوستونکي دې درناوی وکړي لکه کدی فکر کوي چې ما ته زما د شهرت او یا د پیسو په خاطر کړی دی. نه پوهېږم که شهرت راکړي ولې نه شهرت د چا خوښ نه دی خو زما چې لیکلی دی په دې هدف نه و او که پیسې راته پیدا شي تې پیسې د چا خوښې نه دي.
دا باختر ستوری د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو زمونږ زینو اوریدونکو د تکړه شاعر درویش دورانی د دې شعر غوښتنه کړې و چې پامیر ساحل درته وړاندې کوي.
زما پزړه کې کبوتان وینې نو مات یکړه دا بوتخانه دغه سیمه پرېګدا جمعات یکړه زخور آزی ستا پر ازایم پکی هیچ نوایم کمی غمون در تا کم خکاری نو زیاد یکڑا تا جهان انبار کری رنگارنگ وسلی زما و مختا وای دا خپل وطن تا یوسا و خیرات یکڑا تا بدی د هر یو محفل سراغ کړي درد دوله سواخلا او برخه د خپل ذات یکړه ته د درویش زهر زهر ژوند خوستا په مخ کې دینن خواګه د شونډو دی ورګټ کړه لگ او شات یکڑا تا خواگه دو شوندو دو ورگت کڑا لگ او شات یکڑا تا
اوریدون کو عاشق ساهو داسی یا پختون سندرغاره ده چه خواگی یا کلیوال سندره دیر مینوال لری پا خوست که دا مشال ریدیو همکار نقیب الله متنوال ورسره مرکه کړي او په سر کې تی پوښتلي چې خلکو یې د سندرو په وړاندې څنګه غبرګون ښودلی.
دې وخت سره هغه عزت هغه مینه زما په نظر چې ډېره کافي وه زما په نظر زموږ دپاره. اوس خو ماشاءالله خلک هم ښه شوي دي ډېر ښه شوي دي ځکه چې د هنر سره آشنا شول پوهېږي په موسیقي په هنر ډېره مینه لري ورسره.
ډېر ځله داسې کېږي چې ځینې کسان د یو ځانګړي استاد نه په یو ځانګړي مسلک یا په کسب کې یا په فن کې زده کړه کوي. تاسو هم په دې برخه کې کوم استاد لرئ نه لرئ؟
ډېر درې څلور استادان لرم متنوال صاحب. دا چې زده کړې مې دومره یو لږ لږ څه یې راته خیلی دي خو په هغې ما ډېر عمل کړی دی په لږو زده کړو مې عمل ډېر کړی دی. خو دا چې مجبوریت دی وجې نه کله هغه نه وي کله زه نه وم زه په خارج کې وم دوی په وطن کې وي که بیا زه په وطن کې وم دوی یو بل ته لاړ شي.
له خارج نه دې خبره وکړه کوم هیوادونو ته مو سفرونه کړي دي او کوم هیوادونو کې مو کنسرتونه ورکړي دي؟
متنوال صاحب په دوبۍ کې مو ډېر عمر تیر کړی دی او اته کاله مو تیر کړی دی هغه ځای کې مو کاروبار کول ما هغه ځای کې مو خپل پروګرامونه کول او د دوبۍ نه بیا د پروګرام دپاره کنسرت دپاره قطر ته تللي وو او د قطر نه بحرین ته او بس له هغې نه بیا هم چانسونه ډېر وو خو دا چې نصیب نو شوی او دغه زید ته موږ د کنسرت لپاره تللی.
تاسو غرنې سندرې خلک ډیر خوښوي او خو نورې سندرې هم تاسو فکر کوم وای، اوس خپل تاسو کوم ته ترجیح ورکوي، غزلونو ته، غرنې سندرو ته، یا محلي نورې سندرې چې دي؟
متنوال صاحب، څوک چې کوم شی زیات تشویقوي د هنرمند مغز سره، ټول هنرمندان زما په نظر چې د غزل سره مینه ډیره لري، هغه څه چې دی ولس زیات خوښیږي هغو ته دوی ډېره توجه کوي. دا منم چې غرنۍ سندرې یو خدا چې زمونږ دود رواج دی، او بل زمونږ وطن غرنۍ دی، د غرنۍ سندرې په خلکو ډېر اثر کوي.
داسې کېږي چې هنرمندان د نورو هنرمندانو سره په ګډه سندرې وایي، تاسو هم د کوم بل چا سره داسې په ګډه سندرې، غرنۍ سندرې ویلي دي؟
ما یو وخت کوم سندرغاړي چې و زما مزولي وو، یو سره خپل وخت سره ما ډېرې سندرې غرنۍ وي که ټپې وي که همداسې نور غزلونه وي په ګډه ویلي دي. اوس تقریبا د ډېر وخت وشولو چې ما په ګډه سندرې چا سره نه دي ویلي، هغه وخت سره مې ویلي دي.
د موسیقۍ کومې الې غږولی شئ؟
زه خپله بجې غږوم، بجې سره مې شوق دی ډېر، او شوق مې د ټول نه زیات د رباب سره دی، خو رباب ډېر ګران کار دی، او زه وایم چې داسې نه وي چې دغې ته مخه
سختې پردې دي.
او کنه
عاشق استاد، که تاسو دا راته ووایئ چې خپله په دې فن کې خپل ژوند څنګه محسوسوئ، خوشحاله یې، په هنر کې ژوند څنګه دی؟
نو متنوال صاحب، تر اوسه موږ خپله گزاری حال ژوند کړی دی، یو داسې عادي ژوند مو کړی دی.
نه نه، زما هدف دا دی چې تاسو خوشحاله یې، خوشحاله
ستا خبرې ته راځم، چې داسې یو عادي ژوند مو کړی دی په دې هنر کې چې تر اوسه پورې چا موږ ته ضرر او هغه نه دی رسولی، او خپله په دې فن کې څوک چې ملنګي کوي او دا کسب دی ملنګۍ دی، کله که چا تکبر کړی دی هغه پکې خوشحالي نه دی لیدلې. دا فن دی ملنګۍ فن دی، او دا به تل خوشحاله وي چې څوک یې په ملنګۍ کوي.
ځکه ما اورېدلې شک استاذ چې وایي څوک چې د موسیقۍ آلات غږوي، څوک چې سندرې وایي، د هغو ژوند ډېر خوشحاله وي، او تجربه هم ښودلې چې د هغو عمر هم اوږد وي، نو طبعا چې دې سره به یو څه خوشحالي ورسره وي.
دا موسیقي خو ازاد وغه دی، روح دی، او نو دا حقیقت خبره ده چې په موسیقۍ کې څوک خفه کېږي نه. بعضی وخت خلک خفه شي، مایوسه شي، سل خبرې پکې راځي، خو تر اوسه پورې زه الحمدلله هر چا ته دا وایم چې هیڅوک دې خپل قسم نه شکر کېږي نه، ولې چې کله خپل قسم ته درناوی ونه لري هغه کامیابي نه شي ترلاسه کولی.
دروازه کی ولاړ یو جنیدہ
اوریدونکو د همدې سره د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه و ختم شو. خپل کوربا بشیر ګوخته اجازه ورکي. الله مو ملشه.
د مشال ترسنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپه ګو